لاس بچیشوی احمد شیبری السلام علیکم دا سدی رړو د دې سات خبرونه نور بسټی پروگرام ته ځانګړې شوې ده د شوزو پاړه مخکې ترې چې د شوزو پاړه دې خبرونه ته مخ کړو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړې راپور ورکونکي وایي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره ده ټاکل شوی چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنی وضعیت وارزول شي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتو د راتلونکي غونډې په اړه په خپل ایکس پاڼه کې پرون ناوخته ولیکل او نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلې دی او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینهو سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پوهنتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنري دفتر د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه لري د ادارې د سپتمبر په درېمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی و او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې دوی هیله من دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې جرمني تېره اونۍ اته ویشت افغانان چې په بېلابېلو جرمونو تورن و افغانستان ته واستول د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او ژمن پاتې شي جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو په سرغړونه تورن دي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به نن د لوی وچو جام په لوبو کې له کوربه تایلند سره مسابقه وکړي د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس دا سیالي به د کابل په وخت دوی بجې پیل شي که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به وګټي د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان له ګواتیمالا او نیوزیلند نه او نیوزیلند ته ماتې ورکړې وي خو له کویت سیالي بایللې وه د دې سیالیو هدف د فوټسال د راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی ښودل شوی چې د روان سپتمبر میاشتې په نیمایي کې به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي د پاریس لپاره اولمپیک په سیالیو کې افغان معلول لوبغاړي عباس کریمي د دویم ځل لپاره د سپینو زرو مډال وګاټه شاغلی کریمي پرون د 200 مترو د لامبو وهلو په ګروپي سیالیو کې دویم مقام خپل کړ د لامبو وهلو په سیالیو کې د چین لوبغاړو لومړی او د اوکراین دریم مقام خپل کړ عباس کریمي تیر جمعه د لامبو وهلو په یوې بلې ډلهییزې سیالۍ کې هم د سپینو زرو مډال ګټلی د پاکستان د پوز جګپورې وایاندوی د سش میلادي کال له پیله تر اوسه پاکستاني ځواکونو د تراګري ضد 23133 عملیات کړي دي د تورن جنرال احمد شریف چودري په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 103 افسران او پوځیان وژل شوي دي جنرال چودري په راول پنډي کې خبري غونډې ته پرون دا هم وویل چې تیر میاشت 24021 عملیات ترسره کړي دي چې نوی مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره به د پاکستان د پوز سره روان وي خو د ترهګرۍ ډلې په نوم یاد نه کړي اما ویل چې بهرني عناصر د وسلوالو تر روسنه ورکوي او په دې بریدونو کې لاس لري د جرمني د حکومت ویان وویل چې د دغه وسر اعظم اولاف شولس بنن د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په فرانکفورت کې یو پر یو وګوري دا کتنه نن په داسې ورځ ترسره کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د اوکراین نظامی ملاتړ په جرمني کې د امریکا په یو هوایي اډه کې له کیف سره د خپل ملاتړ د همغږي کولو لپاره راغونډي شي د شپیګل مجلې راپور ورکړ چې ژغلی زلنسکي به هم د فرانکفورت د رامشتن د هوایي ډګر په غونډه کې برخه واخلي
نور بس دی شکست سکوت سلامونه ورځ مو په خیر د دیونه نور بس دی خبرونه کې مو ز فرشته سها کوربنه ما په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف را سره همکار دی افغان میرمنې وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په خپلو کورونو کې دوی په مجازي بندیانو بدل شوي دي د ښځو لویه برخه وزګاره ده او ډیری وایي چې دوی د ناامیدۍ سره مخامخ دي په وخت وخت کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د حقوقي مرستو پروګرامونه او ځانګړي محکمې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جوړې شوې وي اوس په افغانستان کې غیر فعاله دي بلخوا بیا ځینې کارپوهان وی چې په هیواد کې د خزو د ځان وژنې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د خزو پر وړاندې د طالبانو له سختو بندیزونو سره د هر څه تړاو لري. سخت دریځ اسلام پالې ډلې ښځې له زده کړو او د کارموندنو له ډیرو هڅو نه منع کړي دي او په مؤثره توګه یې په ټولنه کې له هر ډول عامه رول څخه هم دوی سترګې پټوي او د دوی په خوځښت او بڼه یې هم سخت محدودیتونه وضع کړي دي. که څه هم اوس رسمي شمیرې نشته، د خود افغانستان د رواني روغتیا متخصصین او بهرنۍ موسسو په دې اړه څېړنې کړي دي او په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په ځان وژنې کې هم د اندېښنو وړ زیاتوالی ښودلی دی چې دا هر څه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ښیي چې اوس په افغانستان کې څومره ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زموږ د نن ورځې د نور بستې خپرونه هم په همدې موضوع باندې څرخیږي. په دې خپرونه کې به موږ په دې وغږیږو چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې کورنۍ تاوتریخوالی کومې ستونزې رامخته کړي دي او د دې ستونزو لاملونه څه دي، او دا به هم په دې خپرونه کې واورو له میلمنو نه چې څنګه کولای شو د دغه تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو. په همدې موضوع باندې په خبرونه کې موږ سره قدرمنې میلمنې ګلې ولی د ښځو د برخې فعاله، ولوله دهقان د ښځو د برخې فعاله، او بغزمینه هاشمی هم د ښځو د برخې فعاله را سره ملوي. دوی ته به موږ د تلیفون په لیکه زنګ وهو، دوی به موږ ته راشي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې په دیش میرو موږ سره اړیکه ونیسئ او موږ سره خپل نظریات خپل پوښتنې شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0024 1211 4501. زموږ بل شمیره هم شته 0024 1211 4501. په دې شمیرو تاسو کولی شئ خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د نمخ کې چې خپلو قدرمنو میلمنو ته ورشو، وربشو یو تازه راپور ته د ښځو پاکله د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم ډیر جدي دی. یاد دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکام او فرمانونو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستي دي، چې د ښځو د حقوقو په دې برخه کې ځینې فعالان هم ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان سره د طالبانو پر وړاندې دوی باید جدي اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ یو راپور چمتو کړی دی. د خبرونې په شروع کې به دا راپور واورو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي سخت اقتصادي اغیز او بشري اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي چې یو جنې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدوده شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سوله ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محرومې او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړي، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیریدو سره کړکیچنه کیږي، او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 45 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې پکې یادې شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. ازادي راډیو ته غوږیستی. فکر کوم چې میلمنې را سره په لیکه کې وصل دي. ګلۍ جانې، تاسو زما غوري خبرونه ته ښه راغلی.
بلې، اوس ستاسو اواز شفاف او سم اورم.
ښه راغلی خبرونه ته. فکر کوم ولولا دهقان را سره په خبرونه کې وصله ده. میرمن دهقان، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. که تاسو خبرونه اوریدلې وي، زموږ د نن ورځې خبرونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ده چې کورنۍ تاوتریخوالی اوس په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې څومره زیات شوی دی. نو په سر کې به ګلۍ جانې له تاسو نه پوښتنه وکړم، که په عمومي توګه موږ یوه پوښتنه وکړو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څه مانا؟
البته تاوتریخوالی په هغه اصلي شکل، په هغه اصلي عبارت چې تاوتریخوالی دی، موږ ته په خپل وطن کې مو همیشه مستجربه کړی دی، خو دا شکل او اشکال او ابعاد یې د مختلفو نظامو په وجود کې تغییر کوي. فکر کوم چې اوس په فجیع ترین شکل یې اوس دغه تاوتریخوالی دغه شکل اخیستی دی، په دې خاطر چې دا ټول ناخوالی چې په ټولنه کې موجود دي، فرضاً د بیکاری، اقتصادي مشکلات، سیاسي بندیزونه او محدودیتونه، دا ټول بل اخره یعنی که مستقیم او غیر مستقیم د ښځو پر وضعیت باندې دغه لري تاثیر لري. دا پر رواني حالت باندې د خلکو د افباو ډېر تاثیر لري، او د هغه تاثیرات څخه بیا دغه عواقب دي چې بل اخره ښځې چې هغه څه دي په وطن کې او د هغه څه په سترګو ته کتل کېږي چې دوی همیشه د تاوتریخوالي اول دغه قربانیان دي. نو په دا خطر اوس یې فجیترین شکل دي، او دا چې په عموم کې همیشه موږ په ټولنه کې تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې موجود وو، دا یو تریخ حقیقت دی.
ډیره مننه ګلۍ جانې. اوس هم د خبرونه بلې میلمنې ته ورځو. ولولا جانې، تاسو هم زما غږ اورئ. که تاسو دا راته وایئ چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د ښځو په برخه کې، کورنۍ تاوتریخوالی البته، دا له څه پیلېږي، هغه شروع یې له څه کېږي، او اصلي لاملونه یې څه دي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او ګلۍ جانې ته. حکومت بدل شو او میرمنې پکور شولې، ځکه چې میرمنې مخکې له دې نه کولای شول په خپلواکه توګه، په آزاده توګه بیرون له کوره لاړ شي، بیرون ټولنې سره یې اړیکه درلودله. خو کله چې په کور شولې، دغه تنهایی، دغه سختي ونه شوه زغملی. نو د یو لامل یې دغه محدودیتونه دي چې اوس رامنځته شوي دي د ښځو پر وړاندې، او دغه فشارونه چې ورځ په ورځ نور هم ډیریږي، دا یې تر ټولو لویه منبع ده. او دا څنګه چې مثلا که زه هم وکړم، بل شکل زه په داخل د افغانستان کې مه، او دا فشارونه په ارد رواني، اجتماعي، اقتصادي، هر ډول فشار دا خپل بد اغیز لري.
ډیره زیاته مننه ولوله جانې. تاسو ویل چې تاسو په افغانستان کې یاستې، دا اوس په افغانستان کې ښځې په ډیری مواردو کې له ډیری حقونو نه دوی بې برخې دي، د ټولنې نه دوی لرې پاتې دي. دا خپله په کورونو کې که د ټولنې په سطح د یو کور په سطح دا راوڅېړو، څومره تاوتریخوالی دا زیات کړی دی همدې مسلې؟
بېل شکه زه د پلخمري د افغانستان په یو وړکی ښار کې اوسېږم او زه ډېر څه وینم، هم په دغه څلور خوا د خپل اطراف کې خپل نږدو کورونو کې چې څومره دغه محدودیتونو د کورنۍ ژوند باندې بدې اغېزې کړي دي. کله چې مثلا یوه ښځه صورت غږې تګې عورت وي، دا د یوې ښځې لپاره ډېره سخته تمامېږي. دا فشارونه د دې لامل کېږي چې دغه مشکلات نور هم باید ډېر شي. مثلا تر کوم ځایه پورې چې ما خبر ترلاسه کړی یا زه اطلاع لرم، اوس د امر بالمعروف له خوا د ښځو لپاره کیلومتر تعین شوی ده چې مثلا له غږی شروع له تګی شروع باید یوه مېرمن کیلومتر ورته تعین شوی چې باید دغه کیلومتر نه باید دا ډېره ونه ګرځېږي یا له محرمه څخه نه وي. دغه محدودیتونه د دې لامل کې دا ټول موضوعات د دغه ستونزو دغه مشکلاتو منبع ده.
ډېره زیاته مننه ورزو زمونږ بلې قدرمنې میلمنې ته. ولوله جان تاسو نه مننه. که تاسو دا ماته ووایئ چې په افغانستان کې دا اوس، البته سوال مې له ګلې جانې نه ده چې په افغانستان کې میرمنې له دې تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا د دوی په روان باندې دې څومره ناوړه اغېزه کړې ده؟ ښځې اوس څومره له دغو ستونزو سره مخامخ دي، رواني ستونزې البته که ووایئ.
دوباره مننه. تاثیرات بیخی به اندازه ډیر دي، یعنی دا په رواني شکل فکر کوم چې مطلق خل، یعنی دوه هم مرګ مزابللی شو چې د یو شی وجود څخه دغنی انکار د یو شی پر حسي باندې چې د دې په کلا و دې ته دغه ژوند ورکړی دي، او پر هغه باندې اول دا دغنی بې ځایه بحث، دا دغنی بې ځایه د یو غیر انساني قوانینو مصدر کول، د دغنی غټ قشر دا په خپل یو ډېر غټ جنایت دی. یعنی که دغې که د بشري حقوقو دفاع یا سازمانونه یا داسې خلک وي چې دا په فردي شکل دفاع کوي، دا زما په نظر ډېر غټ موضوع کېدلی شي چې دغه باید ورته پیشنهاد شي او د وطن د ښځو غږ ورسول شي درې ځایه پورې. د څلور څلوېښت کاله جنګ قصد در شوز خیجی، در اقتصادی نورینونو قصد در شوز خیجی، در اماراتو در حکومت قصد در شوز خیجی، در فرامینو قصد در شوز خیجی. در از نبا پیشم چه در شید روز پا افغانستان که چیشی وکی خیلی خواهد اولارسی در روکی زدی کر کومه چه که در اماراتو خلقو پر دغه فرامین چې د شوزو په باره کې واضح کړی دي چې پر دا پر د خپل دولت باندې کار کړی وای، فرضاً پر داخلي اقتصاد د اساسي قانون پر واضح، فرضاً پر د خپل رسمیت پیژندلو چې پر دا باندې د تمرکز کړی وای، زه فکر کوم چې اوس به بهترین وطن وای د ټوله دنیا. دغه انرژي په دغه موضوع باندې ځای کړی ده، دغه وخت په دغه موضوع ځای کړی دي چې اصلا اندازه نه لري، او په ډېر بشرمي سره هیڅ رقم دلیل د خپل خلکو، د خپل هم نظر خلکو، د خپل مخالف خلکو د هیڅ چا نه مني. خپل دغه د دې هم نظر خلکو سره کښینی او مخالفت سره کې چې دا کار داسې نه دی، د قران سره په خپل مخالفت په ټکر کې، د شریعت سره په مخالفت په ټکر کې، دوی هر ورځ بل فرمان صادر کړي، بل فرمان صادر کړي، په داسې حال کې چې ته اصلا د اوس دوه رسمیت نه لري چې خپل گاونډي ملک چې تا د سهار سره د ماښام پورې لکه یو مستعمره استعمالوي، هغه ته تر اوسه په رسمیت نه پیژندلی، او ستا ټول تمرکز په دغه دی چې هغه بې وزلې ښځې چې څلور څلوېښت کاله یې جنګ تېر کړی وي، څلور څلوېښت کاله یې په غمو، په غربتو، په هغه وطني شرایطو کې ژوند کوي، ته راغلی هغه نور حقم ځینې اخلي چې پوړنی دي متر کوچنی دی او کیلومتر دي دوغنی دی، ته دغه کیلومتر دغه محاسبه د هر تا څه کړی دی چې د خوځو په ضرورت څه پیژې چې دا په کم ضرورت په اساس ته پرځم 40 کیلومتر سفر کی دا چې زه خپل د ځان مثال درکوم چې دا زه د ځان فاصله وګورم د ورځې چې زه څو فاصله د کوم کارو د پاره وم او یو څوک چې ما پر سره ته ودرېږي بل دې چې په سم راځو کې چې ما ضرورت چی شي او دا غره توي چې یا په 2 کیلومتر پورې اجازه لري د 2 نه پورې نه لري دا زما په نظر دا غټ دلیل کېدلای شي چې سړی پر دې باندې بین المللي په بین الملل کې په ملګر ملتونو یو دا بل سازمان کوي چې په هغه کې په دې باندې اړیزه اوسي تاسو هیڅ شی مو دروس درد هیڅ و درد د وطن دروس نه دی دا وکړي څو په هغه شکل دی ما دین په هغه رقم لیلام دی د دې ودې هم شایم در استثمار او استعمار درغلاو در د لاندیاس او تاسو نه شوه دا راځي چې کوم شي چې د شي چې پرونه یې خاصه پرونه کښ نه دی د څه اواز دی ته ما ته خو ته نه اواز راکړی دی ته څوک یې چې تاسو ما د اواز حق اخلي
ګلې جان ډیره مننه دغه ټکی چې تا یاد کړل په افغانستان کې خزي ورسره همدغه ستونزو سره مخامخ دي او که پام مووی په هغه میرمنې افغان میرمنې چې د افغانستان نه دی باندې هم ژوند کوي په دوی هم ناوړه تاثیر کړی د دغه ستونزو نو تاسو څه فکر کوئ وسه افغانستان کې د خزو لپاره کومه لار شته د خزو څه کولای شي
د ژبای په بیخ دې تاسو سره درته وایم چې یعنی په ټول انساني قوت په ټول انساني فکر چې زه لرم زما شاوخه کې زما سره دا رقم هم فکر شي چې لري مستر دغه مسره او تلای دغه حل د پاره په دې خاطر چې هر حل چې ودی توړان دي شي دې نو سره قبلوي تکو سرکشنې خبرې اول دي د شې سرکېنه د نارینه او سره دغه نارسيږي فرضاً تفاهم ته نارسيږي یو حيات پر اوس ښکال چې د سویډن میشته په نامو ورغلی د اوس سره فرضاً تفاهم ته نو رسیدل په راځي چې مرکې وادي سره کوي چې موږ په تاسو سره خبرې کوو تفاهم ته سره رسیدو د نړیوال سازمانونو د بشري حقوقو د سازمانونو سره تفاهم ته نارسيږي دوی صرف یو او یو د امریکا سره تفاهم ته رسیږي چې هغه دی دا چې څلور یا 2.5 میلیونه ډالر ودی ته کچو کې راوړي او ورکوي او دوی د امریکا اجنډا او د نور د رقم مملکو اجنډا ورکوي او هغه د مختبي نور بل هیڅ شي ته دوی توجه نه کوي نو که موږ په څه پر خپل امکانات او په خپل فکر پر خپل شاه دوی ته څه حل وړاندې کوو هم خدای دې چې تاسو اول خلک د ملي مشروعیت تاسو پیدا کړئ خپل
ګلی جان ډیره مننه د حل لارو ته بمرا شو په خبرونه کې موږ سره ګلالی هوتک د خزو د برخې د خزو د حقونو فعاله په تلیفون لاره موږ سره وصل ده هغه ته به هم وخت ورکو هغه ته خراغلاست وایم ګلالی جان خبرونه ته خراغلی او دینه مخکې چې تاسو نو پختم ما سره یو د ملګرو ملتونو یو تازه راپور چې څور از وړاندې دا نشر شوی په دې کې راغلی چې په افغانستان کې 80% خزه 80% دي چې په ډیرو موضوعاتو کې دوی وسله سیمایزو چارواکو سره هیڅ تعامل وړي کې نه لري او دوی د عدالت د ترلاسه کولو لپاره او د خپل حقونو لپاره هیڅ لار نه لري او هیڅوک نه لري چې دوی هغه خپل غږ ورته ورسوي نو ګلالی جان پوښتنه مې تاسو نه داده چې دا چې خزه د ټولنې نه لري پاتې دي او په یو انزوا کې پاتې دي دا به د خزو پر روان باندې خزو ته به څومره ستونزمن وي ده
سلامونه او نیکشي تاسو ته قدرمن اوریدونکو او تاسو قدرمن میلمنو ته وړاندې کوم دا تر تاریخوالی چې دا زما په نظر چې دا ټول تر تاریخوالی لوی عامل اقتصادي ستونزې دي چې موږ او تاسو فکر وکړو هغه کورنۍ چې د اقتصادي جوړ او ډېر خوښ او ښه ژوند لري او اوس چې افغانستان کې دغه اقتصادي ستونزې یو څه ډېرې شوي دي زیاتره کورنۍ د تاریخوالی ډېرې شوي دي او کورنۍ غړي حتی وژل شوي دي او دا چې کورنۍ تاوتریخوالی زموږ افغاني ټولنه کې تر ټولو لوی عمل یې د ګډ ژوند کول دي چې پښتانه ورته اتفاق وایي خو په اسلام کې غیر شرعي ده
ډېره زیاته مننه ګلالی جانې ولوله جانې ته ورځو ولوله جانې که تاسو دا راته ووایئ چې دا اوس په افغانستان کې داسې ټولنې شته دي داسې څوک شته دي چې د ښځو غږ واوري او یا هم هغه ستونزې چې ښځې لري هغه ستونزو ته ورسیږي او یا ستونزې یې حل کړي
داسې یو څه نشته په افغانستان کې په دې چې
ورسپراز د افغانستان شرایط د خزو لپاره ډیر ځکه ډیر خرابېږي، ډیر محدودیتونه ډیر سوي دي، او د ووس لپاره په اوسني شرایطو کې زما له نظره د افغان خزو غږ هیڅوک نه اوري، ځکه چې دغه محدودیتو ته چې سړی ګوري، دغه شرایطو ته چې ګوري، دغه ستونزو ته چې ګوري، هره ورځ د افغان خزو ته نوي را مخامخ کېږي، د افغان ښځو سره مخامخ کېږي، دا ورځ په ورځ نورم خرابېږي. د افغانستان حالت د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د تحصیل، د کار لاړ ښه سړی ورته وګوري، دغه داسې یو زه یا داسې یو څه نه وینم چې هغه لارې د افغانستان ښځې وکولی شي خپل غږ د نړۍ ته وګو ورسوي. له کوم لارو نه چې دوی استفاده وکړله هغه لارې نورم پې قید کړلې، پی کمې کړلې، دغه مشکلات څومره نور زیات سول ورته، دغه امنیتي ستونزې به خصوص ته که څوک وغواړي خپل غږ پورته کړي، نو اول لومړی ځل دغه کورنۍ ورته اذیت کېږي، د کورنۍ لخوا تهدید کېږي که مثلا ته غږ پورته کړي نو تا کورنۍ به د فشار لاندې راځي، یا به د کورنۍ بندي کېږي، یا به ته خپله بندي کېږي. دلته اوس د افغان ښځو حالت هیڅوک نه پوښتي. زه خپله په افغانستان کې یم، که دا زه سبا مثلا زه خپل غږ پورته کړم، لومړنی کار چې کېږي د ما کورنۍ رانیسي، د ما کورنۍ رانیسي، او ما د خپلې کورنۍ د خپل عزیزانو لخوا تهدید کېږو، او هیڅ انسان دغه د کورنۍ درد نه سي لیدلی. هیڅ انسان چې هر څومره زړور وي، مګر د خپلې کورنۍ درد، د خپل کورنۍ اذیت نه سي لیدلی.
مننه ولوله جانې د خبرونې په دې برخه کې. ګلالی جانې ته بیرته ورزو. ګلالی جانې، څنګه چې ولوله جانې وویلې چې اقتصادي وضعیت هم د افغانستان د خلکو ښه نه دی، دا هم تاوتریخوالی باندې ډیر تاثیر کوي په کورنیو کې البته، او بل دا چې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي، د تاسو په نظر دا چې ښځې خپل غږ نسي ویشتی او په کورنیو کې دغه تاوتریخوالی له دې سبب څومره زیات شوی په افغانستان کې، اوایه دا عمل ګرځیدلای شي چې په کورنیو کې ورځ تر بلې دا تاوتریخوالی زیات شي؟
بلکل، یعنی هر دور تاوتریخوالی زموږ په نظر کې کله چې ښځه او خاوند په نارضایتي سره د یو ډول ژوند سره تړون وکړي، نو دوی یو بل شی نسي زغملی، یا په دې اصطلاح چې یو بل نه خوښوي، او لومړی په خبرو کې سپکاوی او بد اخلاق ترمنځ کېږي، او بیا په کراره دغه حالت په جګړو فزیکي حالت ته اوړي، او شریک ژوند ګذاري بیخي سختېږي. خو کله کله کمزورتیا د اقتصاد او کورنۍ تاوتریخوالی ډېروي. خاوند او کورنۍ اولادو نفقه نه شي پوره کولی، او دا باعث کېږي چې ټول شکایتونه د میرمنو کې، او دوی بیچارهګان د خاوند طرفه تاوتریخوال باندې واوړي.
ډیره زیاته مننه ګلالی جانې. تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین راسره دی، هغې ته به هم ورشو، بیرته به بیا تاسو ته راشو. سلامونه. خپل ځان ته معرفي کوي او د کوم ځینه اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم، محمد رسول حق بیان یم، د هلمند ولایت څخه در سره په تماس
یم. سلامونه. د خبرونې موضوع به تاسو اتمن اوریدلی وي، که کوم سوال لري او یا هم که غواړي خپل نظر شریک کړي په دې اړه چې په هلمند ولایت کې د اوس د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی او یا په عموم کې تاوتریخوالی څومره زیات شوی ده.
تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. لومړی وایم زموږ دا نظر دی چې په هلمند ولایت کې، خصوصا په ټول افغانستان کې، ستونزې خسته پیلن او ستونزې ډېرې دي، او لکه تاسو چې وایاست تر ډېره حده موږ هم داسې وینو چې څه نا څه د ښځو غږ خاموشه دی، د ښځو غږ نه اورېدل کېږي، او پاتې شو د کوم ستونزو یادونه چې تاسو وکړئ چې تاوتریخوالی ډېر سوی دی یا څنګه یا څنګه. تاوتریخوالی خو به شایي چې اوس به ډېر سوی هم یې، او د تاوتریخوالی عامل چې دی هغه دغه دی چې مخکې اقتصاد ښه و، دا د سارا خلک خو مخکې هم داسې ډېر ښه اقتصاد یې نه و، هغه خو مخته دي څه نا څه د اقتصادي ستونزو سره. دغه د شهرو خلک چې په کومو ډالرانو باندې مخته وه، په پردو باندې هغه تنخواوې وشکېدلې، هغه پیسې پر پنځس بجه نو اوس اتمن کورنۍ تاوتریخوالی هم ورسره ډېرېږي ستونزې به هم وي او دغه را وروسته مو د اسلامي عمارتو څخه هم غوښتنه ده چې ښځو ته د شریعي دیني او عصري تعلیم په شریعي او افغاني چوکاټ کې د تعلیم اجازه ورکړي زمینه ورته برابره کړي او کوم بندیزونه چې لګولي دي هغه بندیزونه زموږ پر سر سترګو قبول دي چې هغه د شریعي قانون سره د قرآن او حدیث سره په ټکر کې نه وي او دغه آخواته او ضد بندیزونه هغه هېڅکله موږ ته د منلو وړ نه دي. هغه مو د دوی څخه غوښتنه ده چې هغه ډېرې کې ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي هم د تعلیم زمینه برابره کړي او بل په ټوله کې د دغه تاوتریخوالي اصلي عامل فکر کوم یو خو اقتصادي ستونزې دي او بل بې علمي ده. دا چې تعلیم نشته نارینه هم تر ډېره حده بې تعلیمه دي زنانه هم بې تعلیمه دي نو کله چې یو څوک سره بې تعلیمه شي حتمن به ستونزې مشکلات به یې سر بیا نه سره خلاصېږي. دا زما نظر.
ډېره زیاته مننه محمد رسول د هلمند ولایت نه راسره په خپرونه کې اړیکه نیولې وه او ډېرو خوټکو ته یې اشاره وکړله. ورزو د خپرونې میلمنو ته ګلۍ جانې تاسو به د محمد رسول خبرې اوریدلې وي. آیا رښتیا هم دا اوس په افغانستان کې نجونې د تعلیم له حقونو نه لرې پاتې دي او دغه به ورځ تر بلې همدا محدودیتونه به په نجونو زیاتېږي او دغه نجونې به سبا ودونه کوي او کورنۍ به را تشکیلوي؟ نو دا چې ښځې نجونې د خپل د حقونو نه بې خبره پاتې شي او تعلیم یې نه وي کړی دا به خپله وروسته وروسته په ټولنه کې دا تاوتریخوالی څومره را زیات کړي؟
سوال ته مو اشاره وکړه او د کولابسون ورور څخه کومې نومې غلط کړي مننه چې دا نقطه ته اشاره کړې ده. دلته چې تاسو وګورئ دلته دوه پلانونه دي یا دوه حالات دي. که د ټولنیزې خوا څخه وګورو چې زموږ د ټولنې نجونې یا دغه مثل چې د شپږم سنف یا تر شپږم پورې هم چندانې برش نه دي د دغه مکتبو، خو خیر په هر حالت کې رسمانې نه دي بند کړي. د مکتبو دروازې بندې دي، د پوهنتونونو دروازې بندې دي. زموږ دغه نسل دی درېیم کال دی چې په دغه ناورین کې ژوند کوي او دا د دوی راتلونکی به څه رقم کېږي دا خو موږ تاسې په پوهېږو چې د دوی به په آینده کې څه رقم ژوند دي او دا چې پر دوی پر رواني دغه باندې څه رقم تاثیر کوي او دا نسل به بیا بالاخره چې فرض دوی غټانیسي ودونه وکړي او کورنۍ ژوندونه جوړ کړي چې دوی به څونه د کمبودیانو او د نهیلیانو سره مخامخ وي او څونه رواني مشکلات به ولري. دا په دې چې موږ تاسو ټول پوهیږو. د بلې خوا چې تاسو وګورئ دا د دغه دولت د اوسني دولت اصلا پلان دغه دی چې دوی فرضاً د یو نسل یا راتلونکي ټول نسلونو لپاره دوی دغه ټول امتیازات بند کړي. دوی ته فرضاً زه فکر کوم چې دا اجنډا ورکول شوی دی چې په افغانستان کې د هر رقم متمدن غورځنګ، متمدن افکار، متمدن ژوند بنسټونه دوی خراب کړي، نسلونه خراب کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو ته واضح ده چې د ښځو په واسطه موږ کولای شو چې ټول نسل خراب شي. یعنی فکر کوم چې کله نارینه د مکتبو څخه مني کې د نسلو پر خرابېدو د وطن پر خرابېدو دوه تاثیر نه کوي لکه یو ښځه یو نجلۍ چې دی په خراب روحیاتو او جامعې ته تقلیم کې او یا په خراب سواد او یا په خراب نظریاتو. نو که دغه نجلۍ د دغه نسل د دوی د پالیسي د دغه قرباني ده دوی به بالاخره خپل هدف ته رسېدلي، مګر ناورین او غمیزه به موږ تاسو ته پاتې د دغه بې سواده نسل چې دوی فرضاً د درس تعلیم او د امتیازات څخه لیرې پاتې شوي دي. موږ تاسو به یو صرف رواني نسل چې هغه بیا په کلو کلو په هغه ختای چې وګړي تل ویکو.
ډیر زیاته مننه ګلالی جانې د تاسو له وخت نه او دا چې په دې موضوع را سره وغږیدې. په خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم لرو، د غي نظر پم را واخلو. سلامونه، تاسو زموږ غاوري خبرونه ته خره غلې خپل نوم را ته وایي او دا وایي چې کوم زینه مواړی کني ولیدا.
سلامونه تاسو ته ملمنوت تخنیکی همکار د ټول خګوریدون کته وایي.
سلامونه، تاسو کولای شئ خپل نظر را سره شریک کړئ او که د میلمنون او یا د خبرونې د موضوع په اړه کوم سوال لري او یا هم کوم خپل نظر لري را سره شریک کولای شئ.
مبارز جان له پرانا خبرې کوم. موږ به دومره وایي خورکی چې رښتیا په دلته چې موږ خپل دې لاستنګ دې دې زکه چې څنګه د دې کال کې دې کال به یعنی دې کال نه
ډیره مننه مبارز جانان. تاسو د فراه ولایت په دا اوسنی وضعیت نه یو سره ته وایي چې دا اوس شاوخوا په کورنیو کې په ټولنه کې هلته په فراه ولایت کې وضعیت څنګه ده؟ په کورنیو کې تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې په څه حد کې ده؟ په دې اړه که یو څه لنډ راته ووایي.
خورکی دلته تاوتریخوالی نشته، خو څه د بندیزونو باندې لګېدلې وي، خو تاوتریخوالی خو نشته.
بندیزونو په د ښځو په حالات، رواني حالات باندې یا د ښځو پر ژوندو باندې څومره ناوړه اغیزه کړې ده؟ آیا ښځې اوس خوشحاله دي له دې وضعیت نه؟ او که خوشحاله نه وي نو طبعاً په کورنیو کې تاوتریخوالی راځي، په ښځو باندې ستونزې راځي او فشار پې زیاتېږي.
بالکل ستاسو خبره صحیح ده، خو مجبور دی اوس څه وکړي. غږ پورته کړم
ډیره زیاته مننه. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې یو بل اوریدونکی هم شته، تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم شته. دا به هم راوخلو، بیا به خپل قدرمنو میلمنو ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي. ازادي راډیو دا، تاسو کولی شئ خپل نوم راته ووایئ او دا راته ووایئ چې د کوم ځینه ماډی کنیولې.
سلام جوړ په خیر دغه سهار خور، تاسو سلامونه وایم او ټول میلمنو ته وایم. اسامه د سهار د میلمنو ته کچکول سره.
علیکم سلام اسامه وروره، تاسو کولی شئ چې خپل سوال مطرح کړئ او یا هم که کوم نظر لری را سره شریک کړئ.
بالکل، دا درته ویل چې مال دا په طالبان چې د فرمان نه وکړیم دلته خو دا خاطره سیمه ده چې هغه رقم یې لکه دوی چې اوس دا فرمان چې ویل یعنې په حجاب کې وي او یا به کور څه نه راوتلی، یا د کور مشر به یې خواته بیولی، یا غږ خو یې بېسې نه پورته کوی، نه داسې یو بل کړنه کول چې هغه د طالبان په نظر سره بعد وارسې داس حال دی. او د ښځو اوس حال داسې دی چې یعنې پر دغه دوم پوزده یا سپین ژیري ته ورکوي، دغه ډېر ظلم ورسره روان دی چې یعنې د شپېتو کالو سړي ته په 15 لکه بله ورځ یو ښځه ورکړله، مقصد دوم کوزده یو څوک کوي، بس دستي ورپیدا پیدا کېږي، درېیمه ورپیدا کېږي، دغه یو لوی ظلم ورسره روان دی. دا هېڅوک په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا دا ولې کېږي، یا دا ولې داسې کېږي. د ښځو سره خو دلته په سارا کې داسې وضعیت روان دی، او په سارو کې خامخا پر هغه چا چې هغه وار یو چا چې یو رقم هموخ واخیستی، بیا چې بل خوا ته اړی، هغه باره بیا سړي ته بېخي زور ورکوي. مقصد چې دوی دغه چا سره د څه ورو ورو په کرار کرار یې دوی خپلو خوا ته راواړي. نو ښه ده یوه پله چې دوی خپل عامل بالمعروف خو د دوی د ونیکه موږ ته هغه دغه خبره ول امي چې لمنځ کوي یا یو عبادت کوي، وایي شیطان پسخان ته وایي. نو اوس هم د دوی عامل بالمعروف خو موږ ته د پسخان شکل را معلومېږي، خو خیر بیا دې هم دوی چپلی کوي داسې ونه کړي چې یوه پله تور پلی کړي. اوس هم د دوی عامل بالمعروف ما چې پر دغه وینګو باندې دی پلی کړی، خو نه دی نور کارونه هم پاتې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه. اوس هم د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې خپلو میلمنو ته ورزو او په د حل په لارو به وغږیږو. ولوله جانې، تاسو که د ما غږ اورئ په دې کې را سره وغږیږئ چې په کورنۍ کې دننه او د باندې خلک څنګه د دې تاوتریخوالي مخه نیولی شي، څه باید وکړي؟ که د کورنۍ نه یې را شروع کړو، که په کورنۍ کې په دې وضعیت کې په افغانستان کې چې محدودیتونه پر ښځو زیات شوي دي او د طالبانو لخوا دا نوي فرمانونه راغلي دي، او خزی له مختلف ستونز سره مخامخ کړي دي، نو کورنۍ څه کولای شي چې دغه ستونز را کم کړي د خپل خزو میرمنو د پاره، او دا چې دوی څنګه دي تاوتریخوالی مخه نیولای شي؟
پاند اغلی یواز نیلاره دی دې تاوتریخوال را کمول دا دی چې باید دغه لمړی سر کې کوغواړو د افغان ښځو ته پر وړاندې دغه تاوتریخوالی را کم سي، نو باید دغه اوسنی حکومت خپل محدودیتونه کم کړي. په هغه صورت کې موږ کولای سو چې یا کورنۍ کولای سي چې دغه د مشکلاتو ستونزو اجتماعي رواني اقتصادي ستونزو مخنیوی وکړلی سي. په دې چې کله چې یو نارینه په کار ونه لري دا ډېره ورته درنده تمامېږي. مثلا یو څوک زه پېژنم چې خپله کار نه کوي او یوازې یو خورې کار کوي، نو دغه کس متحل ده، خو دغه بیکاري نه دی دومره رنج وي چې خپل هر څومره هڅه کوي ځان ته کار نه سپیده. کله په دې افغانستان کې اوس کار کم شوی ده، نه تنها د ښځو پر وړاندې بلکې د نارینه وو پر وړاندې هم کار کم شوی ده. چې دغه هر څومره کوشش دی کوي چې مثلا دغه محدودیتونه را کم کړي یا دغه فشار په ځان را کم کړي نه سي کولی. نو زما په اند د یوې ښځې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت، د یو افغانې په صفت یوازنی لارې دا ده چې باید نړیوال په دې برخه کې هڅه وکوي او خپل نهایي کوشش وکوي چې دغه حکومت سره دې ته مجبوره کړي چې دغه محدودیتونه دغه ستونزې را کمې کړي. دغه کله چې دغه ستونزې دغه محدودیتونه را کم سي، نو دغه اقتصادي مشکلات دغه تاوتریخوالی خپله را کمېږي. او تاسو د یو بخښي تاسو د دومره ځوان پوښتنه مې ونه اخیستلی.
زمونږ پوښتنه دا ده چې په کورنۍ کې دننه د خپل کورنۍ په د ټولنې یوه برخه ده، کورنۍ کې دننه څنګه کولای شو چې دغه تاوتریخوالی په یو په ډیره وړه دایره کې راټیټه کړو چې ورو ورو د ټولنې نه شروع سي، ورو ورو د یو هیواد په سطح لوړ شي که د کورنۍ نه شروع کړو؟ مثلا یو څوک څنګه کولای شي خپل لور یا زوی په دې وپوهوي چې تاوتریخوالی څه ده او ځان څنګه د دې نه لرې وساتي، او یا هم په کورنۍ کې څنګه شروع کوي وایي سوسیدا خپل کورنۍ له تاوتریخوالی نه لري وساتي؟
زما په اند دغه کله کورنۍ نه اصلاحات را شروع سي، نو دا داسې کېدای سي چې باید مشران اول خپل بل شکل چې د افغانستان مشران ډېر پوه دي، خو په دغه اړه باید دوی ته پوهاوی وسي، دوی ته لارښوونې وسي، تر څو چې دوی وسي کولی خپل کور را کنټرول کړلای سي. خپل ځوانان په دې چې ځوانان وخی ځوانان دغه هغه مرحله کې دي د ځواني یوه دوره ده چې هر څوک نسي کولی. مثلا د یو مصر خبرې ته ډېر په اسانه غوږ نه کېدي، نو دغه پوهاوی باید د خلکو تر منځ زیات سي، د محدودیتونو د راټیټېدو، مثلا د تحصیل، د کار، د دغه تاوتریخوالو په اړه باید دوی ته پوهاوی وسي. دغه زما په اند دغه لارې کېدای سي چې یو څه ناڅه تاثیرات ولري، خو هغه وخت دغه مشکلات را کمیږي په کورنۍ کې، په یوه ټولنه کې، تر څو چې دغه حکومت دې ته غاړه کېږدي چې باید له ښځو نه نور دوی لاس واخلي. په دې چې د اغلی ګلۍ د خبرې په تایید سره چې د فعلي حکومت یوازنی ټول تمرکز نقطه میرمنې دي، چې باید میرمنې داسې وکړي، میرمنې داسې وکړي، نور هر څه ترې پاتې دي، یوازې ټوله تمرکز په میرمنو ده، نور ټوله ټولنه، ټول اقتصادي برخه، اجتماعي برخه، سیاسي برخه، هر څه ترې پاتې ده، د دې ټول فوکس په میرمنو ده. نو که وغواړو په کور کې په ټولنه کې دغه ستونزې را کمې سي، باید اول زموږ دغه حکومتوال خلک باید اصلاح سي، دغه مشران باید په دې اړه پوهاوی ډېر سي. له هرې لارې موږ کولای سو چې دغه فرهنګي ده یا اجتماعي ده ناستې ولاړې دي، له دغه طریقو موږ کولای سو دغه پوهاوی ډېر کړو او دغه ستونزې را کمې سي.
ډیره زیاته مننه ولوله جانې. تاسو خبرې اتمن نورو میلمنو هم واورېدې. ګلې جانې تاسو تر ازو د خبرونې په دې برخه کې د حل پلارو کو غږیږو، تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د حل لارې بلاخره څه دي په دغه وضعیت کې. کورنۍ تاوتریخوالی او پر عموم کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی په افغانستان کې او ورځ تر بلې نورم زیاتېږي. خپله میرمنې څه کولی شي بیرون د افغانستان نه داخل په افغانستان کې دوی خپل ځان ته کومې لارې پیدا کړي چې دغه ستونزو نه را ووځي؟ مهرباني.
بالکل، دغه تاوتریخوالی په مقابل کې فردا یا درېدل یا ځان ته بچول دا اصلا په جوړ شوي ذهن یا په شعور کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې شعوري ښځې درلودلی یا شعوري ښځې لرو البته، خو چې لږ د سا اخیستلو چانس ورکول شوی وای نو دوی به د دغه خپلو شعورو څخه استفاده کړې وای، د تاوتریخوالي په مقابل کې به درېدلي وای. خو اوس دغه د ټولنې ټوله په مجموع کې او دغه قوانینو فرامین چې یو پرله پسې صادرېږي د دوی لاسونه یې داسې د شا ورتړلي دي چې فکر کوم چې د هرې خوا تاګ یا پرمختګ یا فکر کول یا د عادي ژوند ادامه یې د دوی څخه هېره کړې ده. ما چې خپله په دغه موضوع باندې د دام سره چوت وهلې دي، زه په دلته دغه نه لرم، دولتي شاګۍ نه لرو چې دغه نظریه یا دغه اصل مستر عملی کې دا چې خلک پر د دولت پر سر باندې ناست چې وګړي د داسې مطلق مخالفه دي، بل هیڅ رقم برکات او مثبت خبره نه ده کیږي، صرف د فرامین صادرول مخصوصا د شوز په مقابل کې. د مخ د اورور و فرمایل چې زموږ څه بیا د کور نه وځي اواز یې څوک نه اوري دا راس نه کیږي، نو دا به د خپل بل خوشاله چې نو دا اوسنی ملاصب د فرامین چې څه پر صادر کړی چې او شی دغه عملی په ټولنه کې بیا خو ضرورت یې نشته. خو خیر، هغه بل خبره ده، زما په فکر سره بل هیڅ چاره نه لري، یعنی په دولتي سطح کې موږ حمایت نه لرو چې دا کار وکړو. د خارجي څخه بيخي خبره نه مني، دا نور القاب شان پر موږ باندې اجدي. نو زه زما ستاسو د پلاتفورم څخه استفاده کوم، ستاسو د پروګرام څخه استفاده کوم چې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه، زموږ ورونه چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي، نو زما ډېر یې د یو مور په صفات، د یو خور په صفات او د یو لور په صفات زما د دوی څخه هیله دا ده چې تاسو که بل هیڅ نشئ کولای، زه تاسو ټول شرایط درکولای شم چې په څومره سخت شرایط کې ژوند کوي، د اقتصاد څخه څخه د امنیت څخه د اقتصادي امنیت نه هیڅ شی نه لري، مګر چې هر رقم سي د یو خور، د یو لور، د یو لمسی پر تاسو باندې دا حق دی، هدي اکل چې دا د کور د نن چاپیریال و دوی ته منظم او سم وساتي. ستاسو د خواڅ خفرن د غرسین د خلکو سره وعده مجبوره کول فرزند یا دغه د معاش نه درلودل در دوی غچ استل دغه نه دي سره چې فرزند ک د یو پلار په صفات یو نیکه او ورور و دوی ته په کور کې د نن دغه چاپیریال هدي اقل هدي اقل سولیز وساتي، دا موږ ډیر غټ لا سره ورل ولرو. نو که تاسو زما اواز اوري، زه سم تاسو څخه د یو ډیر عجزانه هیله ده، د یو خور په صفات، د یو لور په صفات، د یو مسیح په صفات چې تاسو دغه شیزه چې په شاوخوا کې دي، تاسو لطفا د دوی لږ خیال وساتئ، د دوی حالت درکې او د دوی سره اضافي تاوتریخوالی مه کوئ.
ډیره زیاته مننه ګلی جانې. په دې خبرونې په دې برخه کې بیا هم ګلالی جانې ته ورزو او په لنډو ټکو کې که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د حال په لارو کې څه کولای شو. او نارینه څنګه چې ګلی جانې دا خبره شریکه کړه، په افغانستان کې دننه په کورنیو کې په ټولنه کې نارینه څومره رول لري دا چې دغه تاوتریخوالی راکم کی، کچې راکم کی او د ښځو ستونزې لږ راکم شي، په دې اړه که تاسو هم خپل نظر را سره شریکی مهرباني.
زما په نظر که غواړو چې خپل لورګانې، خورګانې او زامن ته د تاوتریخوالي کمولو هڅه وکړو، یوازینۍ لاره زده کړه او علم ده چې د ژوند کولو، د مور د ژوند کولو او د مور او پلار، ورونو، خور او ملګرو د ټولو کورنۍ له حقوق خبر شي او باید علم ورزده شي، تعلیم وکړي. او زما د ټولو ورونو او پلار او د نیکونو نه خواهش داده چې خپل لورګانو سره، خپل لمسیانو سره کومک وکړي، حداقل هغه ابتدایي وسیله چې د تعلیم دغه ورته بخیه.
ډیر زیات مننه ګلالی جان. اوریدونکو را سره په خبرونه کې ډیر زیات تماس نیسی، خو تخنیکی همکار فکر کوم وایي چې وخت موږ سره نشته چې اړیکه راونی سو، خو د خبرونه ورسته شی بی دی په دې ورسته شی بو کې قدرمنو میلمنو ک په ټوله کې دا وایو چې دا اوس په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې داخل میرمن له دې ستونزو سره مخامخ دي، د حل پلارو هم موږ وغږیدو. هغه میرمن چې په افغانستان کې دننه دي هغوی له ستونزو سره دي او هغوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي او یا هم د نورو ښځو لپاره غږ پورته کړي، خو هغه میرمن چې د افغانستان نه بیرون دي که دوی دغه فعالیت وکړي، نو څه کولای شي د ښځو دپاره او یا هم د ښځو د پوهاوی دپاره چې هلته د ښځې خپل په حقوقو پوه شي او یا هم له هغه څه نه باخبره شي چې حد اقل د دوی په مقابل کې تاوتریخوالی د کورنۍ په سطحه کمه شي، دوی له خپلو هغه اولیه حقونو نه باخبره شي. په دې کلکه اول والا جانې تاسو خپل نظر را سره شریکی په ډیرو لنډو ټکو، ځکه د خبرونې وروستۍ برخه ده، ستاسو دا نظر به راواخلو. مهرباني.
دغه اخري پوښتنې ته باید داسې وایم چې دغه میرمنې چې اوس مثلا افغانستان کې دي، دوی خو هېڅ هم نشي کولی، مګر هغه میرمنې چې بهر له افغانستان نه دي، مثلا د حقوق مدافع دي، د حقوق بشر مدافع دي، د ښځو مدافع دي، لاغوی نه دي، یوې افغان میرمنې په صفت دي، یوې افغان جلی په صفت باندې چې حق تر پښو لاندې کېږي او حق تر پښو لاندې سوی ده. زما هیله دا ده چې په دې برخه کې له خپلو خویندو سره، له خپلو میندو سره، خپلو لورانو سره باید اوږه په اوږه ودرېږي او په دې ستونزو کې دوی سره همکاري وکړي، تر څو چې دوستي کولی دوی خپل لومړني حقونه لاسته راوړي، چې هغه تحصیل ده، کار ده، دغه لومړني حقونه دي چې یوه ښځه یې درلودلی شي. او دوی ډېر څه کولی شي په دې چې دوی هلته لاسرسی ډېر لري حقوق بشر ته، نړیوالو سازمانو سره ډېرې هلته غږ اورېدل کېږي، مګر افغانستان کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. نو زما هیله دا ده چې دوی بیا هم تکراروم چې دوی له خپلو افغانو میرمنو سره، له خپلو خویندو سره، له خپلو لورانو سره دوی اوږه په اوږه ودرېږي او په دې لاره کې، په دې مبارزه کې دوی سره ملتیا وکړي، تر څو چې موږ بیا هم وسو کولای په خپلو پښو ودرېږو، د پخوا په څېر، او هغه ضعیفي، هغه کمباوري چې موږ په دې محدودیتونو لپاره، د دې فرمانونو لپاره موږ ورسره مخامخ شوي یاست، د هغوی پر وړاندې بیا په زړورتیا، بیا په جیک سره ودرېږو او بې له کوم ډاره وسو کولای د هغوی پر وړاندې مبارزه وکړو. ډېره زیاته مننه.
ډیره زیاته مننه د خبرونې قدرمنو میلمنونه ګلالی هوتک، ګلی ولی او ولوله دهقان د ښځو د برخې فعالانې را سره په خبرونه کې میلمنې وي او خپل ډیر مهم نظریات را سره شریک. بیا هم تاسو نه ډیره مننه چې زموږ اوریدونکي وي په دې خبرونه کې. د نور واسطې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو نور خبرونې زموږ په ویب سایټ کې هم وګورئ او راپورونه هلته ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام. او ازادي رادیو وستلر وی ساته تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. خدای پامان.
خزه در جوان په هنداره کې
خزینه و پر اولادات باندې مریضان سي سوچ ته ډاکټر پر راولي ویني دوی مړسي پر لاري
قوان مینه کوي چې څه کار وکم
یمو غواړو چې په لری ولایاتو کې په کلیو په باندې کې خزې د خپل حقوقو نه به خبره شي
که غواړي د خزو لستونزو بریاو او غوښتنو خبر شي له آزادۍ رادیو نه خزه د ژوند په هنداره کې خبرونه مه هیروي
ارگو سمندر کدی راتا دیر دنیا زمان شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچاو دی جانا بس بس ہسی نصب رشی تمام دلی ونو گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاو میں توفانو نا دی دجوند د گلستانا مدد تندو